وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه اوازې اورېدلی شئ. نوریاس نوریم او د خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اورئ چې افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران د چابهار بندر پرانیزي. د غراز د سرپل ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې جنرال د ولسمشر لومړي مرستیال ته وفادارې ملیشي دوی ځوروي. په خبرونه کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره تکی د افغان سولې پاړه د امریکا پاکستان چین او افغانستان پنځم مسلو رخیزه غونډه پرون اسلام آباد کې وشو او یو اربیا اعلان وشو چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. افغانستان د سولې د علي شورا او حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقه مسوده پرون چهارشنبه نهایي شو او د مصر هوایي شرکت ویل یو الوتکې له پاریس څخه قاهرې ته په لار و نن سهار وختي د مصر هوایي قلمرو له 90 وروسته لرادار ورکه شو. پوره خبرونه د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازیو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځم څلور رخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د 19 نیټې برید وغند او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداري ورکړ چې د خپل اعمالو جواب ته تیار اوسي. اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوالو، د پاکستان لخوا د بهرنی چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازی ریچارد اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون کړی و. د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقه مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینیر محمد خان په یو خبري غونډه کې ویل چې د سولې عالی شورا د مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمان وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویاند حبیب الرحمن ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې په دې مسوده کې د دواړو لوریو مکلفیتونه څرګند شوې دي.
دغه مسوده د سولې د عالی شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین هغه با صلاحیته پلاوی ته ورکړل شوه. تر دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
د مسوده درې فصلونه او 15 مادې لري او هغه مهال به رسمي بڼه خپله کړي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله له چینی چارواکو سره د شپږو سندونو تر لاسلیک او رسمي لیدونو وروسته پرون کابل ته ورسید. د ښاغلي عبدالله رسمي ټویټر پاڼې دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د حکومت اجرایي رئیس په دې درې ورځني سفر کې د چین له جمهور رئیس مرستیال ولسمشر صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دي. همداراز اجرایي رئیس د افغان سولې د بهیر په اړه د چین پراغند رول ټینګار کړی او له چینی چارواکو سره د سولې پوځي همکاري او نورو لازمو مرستو غوښتنه کړې ده. د هرات سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پښتون زرغون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس تختول شوی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې د پښتون زرغون د ابتدایي محکمې رئیس قاضي رحمت الله تیر ماښام کله چې د خپل کار له لوري د هرات ښار په لوري روانو د شالی خانه په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وتختول شو. ښاغلی جیلانی وایي د قضیې په اړه څېړنې پیل شوې دي او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ 15.8 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 6.8 افغانۍ 90 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 8 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 648 افغانۍ. بیا هم خرغلی ده. مصر هوایی شرکت وایي چې یو الوتکه چې له پاریس څخه قاهرې ته په لار وه نن سهار وختي د مصر هوایی قلمرو ته له 90 وروسته د رادار له صفحې ورکه شوه. د دغې الوتکې د مسافرو شمېر 6.8 او د عملیې 10 تنه ښودل شوی دی. د مصر هوایی شرکت په ټویټر پاڼه کې اعلان وکړ چې د دغې الوتکې سره اړیکه هغه مهال پرې شوه چې په څه باندې 1000 متره ارتفاع کې د مصر په هوایي قلمرو کې 16 کیلومتره وړاندې تللې وه. د دغې الوتکې د لټون عملیات پیل شوي دي. په تېره اکتوبر میاشت کې د روسیې د مټروجیت یوه ایربس الوتکه په سینا کې ولوداو ټوله 240 سپرلې اوجل شو. روسیې او لویدیځو هیوادونو ویل دغه الوتکه به د هغه بام د چولو په نتیجه کې رالویدلې وي چې د اسلامي دولت ډلې ویلي و هغه په الوتکه کې ځای پر ځای کړی و. مالدیف د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سوله او امنیت ته زیان رسولی دی. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت یې د منځني ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په تېره جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. له دې پیښې وروسته د سعودي عربستان یو شمېر نورو متحدینو هم ورته اقدام کړی دی. د هند په سمندر کې پروت کوچنی هیواد چې د وګړو شمیر نږدې 3.5 لک دی له ایران سره په 1950 میلادي کال کې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړل. د هماره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیه د اسلامي او یو شمېر نورو هیوادونو د هغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې راتلونکي میاشت د ایډز په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې همجنس پالان له ګډون منع کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون وویل د اسلامي هیوادونو سازمان 15 غړي غوښتنه کړې چې 11 ډلو ته دې په دغه کانفرنس کې چې د جون په اتمه جوړیږي او 2 ورځې دوام کوي بلنه نه ورکول کیږي او یو شمېر نورو هیوادونو چې نمونه یې نه دي ښودل شوی بیا د 11 نورو ډلو په وړاندې مخالفت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور او د اروپایي اتحادیه مشرانو له دې سازمانه غوښتنه کړې چې د همجنس پالانو او د جنسیت د بدلون ملاتړو ډلو د بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. د اسلامي هیوادونو لخوا په منع شوي ډلو کې د استونیا، امریکا، کینیا او تایلند په ګډون د ځینو نورو هیوادونو ډلې هم شامل دي. مونتنیګرو او ناتو به نن یو موافقه لاسلیک کړي چې له مخې د بالکان د سیمې دغه هیواد د دې لار پرانیستل کېږي چې ناتو د پوځي سازمان 9 غړی شي. د مونتنیګرو صدر اعظم میلو جا کونوویچ به د بلجیم په پلازمینه بروسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په 2 ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي دغه موافقه لاسلیک کړي. مونتنیګرو به د لویدیځ بالکان د سیمې دریم هیواد وي چې له البانیې او کرویشیا وروسته د ناتو غړیتوب ترلاسه کوي. او د اوپنهایمر بلو په نوم الماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستی د لیلامونو په مرکز کې په 5.6 لک ډالر وپلورل شو. دا د نړۍ تر ټولو ګران بیه الماس دی چې تر اوسه په یو لیلام کې پلورل کیږي. دغه مستطیل ډوله الماس وزن 14.2 کرایټ دی. دا الماس پخوا د سر فلیپ اوپنهایمر و. نوموړي په لندن کې د الماسو سوداګري کوله. دغه الماس بیه د 83.5 ملیون ډالر ترمنځ اټکل شوی و. تر اوسه په څنګه دی ویل شو چې دا الماس اصلا لکوم ځای ترلاسه شوی و. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفه ولسانې زنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ورانه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په دریاړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او هم به
د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې د پرانستنې ته د هند صدر اعظم شغلی مودی راځي.
سره په ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفاداری ملي شي دوی ډیر زوروي. په ننګرهار کې تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګزنډ یا پولیو پر ضد د واکسین کارکوونکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي.
دا موضوع نه نظامي ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې که هغه افغان وي نو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دې نه نیسي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ یو بل اړخ ته کتنه کوو. د امریکا سنا یوه طرحه تایید کړې چې له مخې پر امریکا د تروریستي حملو د قربانیانو کورنیو ته دا اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ته راکاږي. او دو اونیس پروګرامونه حقیقت صدی او د انصاف پلټه کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د حقیقت صدی په اونیس پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره خبرې کړې دي. افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او هم د چابهار بندر پراختیایي پروژه لاسلیک کړي. افغانستان هیله لري چې چابهار بندر به یوه بله اسانه او نسبتا لنډه ترانزیتي لار ورته برابره کړي، او هند غواړي چې له دې لارې له افغانستان او منځنۍ آسیا سره سوداګري اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا به ایران ته د ولسمشر اشرف غني دوهم سفر وي. تفصیل اسمه سروان وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده، چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړې شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د راروان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي، او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیزي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغه موافقو کې یو هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سمته افغانستان پاړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي. صالح محمد صالح دی او شمیر ویډیو ورسپانو مطالب لوستي دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د سباندی یو ول زر سختريزو وسلواله په باب لیکنه خبره کړې چې له جنگ څخه لا سخیستي او د سولې له پروسې سره ملګری سي ودی. د لیکنې په فایل کې د فریدون حنفي برخلیک ته اشاره کړې چې ویلې دي د افغانستان په ختیځ کې له 2009 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د طالبان یو قومندان وو او شایي امریکایي سرتیری هم وژلې وي. د ورسپانې په باور د به یقینا چې ځینې افغان پوځیان هم وژلې وي. واشنگتن پوسټ د مطلب په دوام زیاتوي خو اوس حنفي له افراطیت څخه لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره ملګری شوی دی. وروسته له هغې چې د خپلې وسلې او لاسي بمونه د افغانستان استخباراتي مامورانو ته وسپارل په یوه خوندي استوګنځي کې میشت سو او د میاشتې 200 امریکایي ډالره ترلاسه کوي. د کور لګښت په بدل کې چې له بهرنیو مالی مرستو ورکول کیږي. حنفي په ننګرهار کې له ځایي چارواکو سره همکاري کوي چې غواړي نور سختریزې وسلوال هم له جګړې راوګرځوي. واشنگتن پوسټ لیکي اوس هغه پیسې په کمیدو دي چې په مرستې سختریزې وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل، او دا د امریکا تر مشرۍ لاندې د هڅې عمده هدف هم وو. په خپله حنفي ورځپاڼې ته ویلي که حکومت دا پیسې ورکړه ودروي دا خلک به د پیسو تر لاسه کولو لپاره نورې لارې غوره کړي او مذاکرې به ناکامه سي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو په افغانستان کې د سولې او مجدد ادغام پر پروګرام شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګولي دي، خو دغه پروګرام د اهدافو تر بیا ارزونې وروسته چارواکو دوی میاشتې مخکې دغه پروګرام وځنډوه. په مطلب کې راغلي تر اوسه 1,000 سختریزې وسلوال د سولې له پروسې سره ملګري سوي دي، خو د سولې عالي شورا لا هم نه پوهیږي چې له دې شمېر به څومره کسان د حکومت پلوي پاتې سوي وي. کانادایی آنلاین خبرونه دیجیتال ژورنال د یو 22 کلن افغان په باب لیکنه خبره کړې چې د لیتوانیا له پوځیانو سره کار کاوه او طالبانو د مرګ اخترونه ورکړي وه. د خبرونې په حواله عبدالبصیر یوسفی وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپله ستونزه بیان کړه، اوس یې په لیتوانیا کې د پناه درخواست منل سوی دی. یوسفی چې د ناټو تر مشرۍ لاندې له لیتوانیایي پوځیانو سره په غور ولایت کې د ترجمان په توګه کار کاوه، د روان میلادي کال په لومړیو کې له خپل هېواده وتلو ته مجبور سو او د دو میاشتنی خطرناک سفر په مرسته یې ځان اروپا ته ورساوه. د په مارچ میاشت کې په یونان کې د پناه غوښتونکو له یوه کمپ څخه د یوټیوب له لارې یو احساساتي درخواست خپور کړ. په هغه کې یې د لیتوانیا له ولسمشر څخه د پناه غوښتنه کړې وه. ډیجیټل ژورنال خپرونې د لیتوانیا د کورنیو چارو وزیر وینا هم راخیستې چې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چارواکو د دغه افغان د پناه درخواست بررسی کړ. د مطلب په یو برخه کې راغلی یوسفی لکه په زرګونو نورو افغان ترجمانانو چې د څو کلونو لپاره یې د بهرنیو پوځیانو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و، اوس د طالبانو له انتقام څخه د بچ پاتې کېدو لپاره د پناه غوښتنې هڅې کوي. لیتوانیا په 2002 میلادي کال کې افغانستان ته خپل سرتیری ولیږل. لیتوانیا ویلي چې د اروپایي ټولنې د پریکړې لیک له مخې په دوو کلونو کې 1015 پناه غوښتونکي مني. تر اوسه پورې د عراق او سوریې 11 پناه غوښتونکي دغه هېواد ته تللي دي. ډیجیټل ژورنال لیکي تیر کال تر 1 میلیون زیات کسان اروپا ته تللي دي، په دوی کې ډیری د افغانستان، عراق، سوریې، دغه راز د منځني ختیځ او افریقایي هېوادونو اتباع دي چې د جنګ او بېوزلۍ له کبله له خپلو هېوادونو کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
ازادي رادیو اورېده سهار 10 بجې او 12 دقیقې دي. د سرپل ولایت یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارې ملیشې دوی ډېر ځوروي. د یو شمېر د سرپل اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوستم ته اړوند ملیشې یا محلي پاڅون کوونکي په دې ولایت کې د خلکو کورونو ته ننوتې دي. دغه راز ښځې، ماشومان او سپینګیري وهلې ټکولې دي، خو له بلې خوا د ولسمشر د لومړي مرستیال یوه ویان ازادي راډیو ته دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې که داسې کومه پیښه رامنځته شوي دوی په اړه څېړنه کوي او نتیجه به یې هم وروسته له رسنیو سره شریکه کړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په اړه راپور لري.
د سرپل ولایت د سیدآباد، منګوټي، امام صاحب جعفر او کلاګیانو سیمو اوسېدونکو شکایت لري چې جنرال دوستم ته اړوند ځواکونه او محلي پاسون کوونکي یعنی ملیشه د دوی پر سیمو ورغلي او سربیره پر دې چې ښځې، ماشومان او سپینګیري یې وهلي او ټکولي، ګڼ شمېر نور یې د شخصي خصومتونو له وجهې زنداني کړي هم دي. د یادو پیښو یو متضرر سالم محمد یې پاړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ سره پر دې باندې ظلم کېږي چې موږ هېڅ ګناه نه لرو، هېڅ ګناه نه لرو. ګناه زموږ سپات کې تر بارا دې مو کې زما په سیاسرو، زما په کورو ناولې داسې بیا ته بیا سره وشي. که داسې نه شو حکومت لسته چې موږ غیر ولاسو بلکې شوه ته واړو، ولې دا راسره وشي؟ پر دې رقم باندې تا مسلمانۍ لیدلی؟
دی وایي چې جنرال دوستم ته اړوند سرتیري او ملیشو له ټانګونه او توپونو سره د دوی پر سیمه ورغلل، د دوی پر ښځو یې ټکونه وکړل او په وړاندې یې خشونت ترسره کړ. هغه زیاته کړه:
برادرانو، ولې دا راسره وشي؟ زما په اته پر سیاسرو باندې داسې ضربې وهلې، ولې وشي؟ پر څه باندې وشي؟ ګناه دې راځي پاتې کور کې مسؤلیت د حکومت زما غاړه، زما سر د دوی چاړه. او وخت زه ګناه نه لرم، خپل د چوچو پوچو سره د غریبۍ پر ډوډۍ یو سړی ما نه پرېږدي، له خوارۍ پر ډوډۍ یو سړی ما نه پرېږدي. وام که باچا دی ځان ته دی، وام څه وکړم؟ یو ګور ته یې راوښي چې په ګور زنه نه وځم.
د سرپل اوسېدونکو ادعا کوي چې د جنرال دوستم قمندانان ډېرو کسانو ته وسلې ویشلې دي او دوی د ملي پاسون کوونکو او ملیشو په لیکو کې جذب کړي دي چې دا کسان د طالب پر ځای عام خلکو ته زیان رسوي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د یاد عملیاتو د پایلو د څېړلو لپاره یو باصلاحیته هیئت تعین کړي. د سرپل د سیدآباد اوسېدونکی خان محمد یې پاړه وایي:
د دې عملیات امر چې رئیس صاحب ورکړی، رئیس جمهور، پر طالب وی ور کړي پر ملت نه دی ور کړي پر خلکو نه دی ور کړي چې پر خلکو ور کړي پروا نه لري موږ غاړه ده چاړه او کې پر خلکو نه ور کړي باید اول زغ موږ د جنرال دوستم واغلی په نامه د جنرال دوستم خلکو ډیر ډیر کارونه وکړه ډیر ډیر کلی خراب کړل ډیر خلک یې موږ کړ چې دا خلک یې جنگ سالار بولي په چشې بولي
دوی وایي چې په ټاکنو کې یې ګډون کړی دی او د جنرال دوستم په ملاتړ یې اوسنی ولسمشر ته رایه هم ورکړې ده په دې هیله چې سیمو ته یې سوله راشي خو برعکس همدا دولتي واکمنان د دوی په وړاندې ظلم او ستم ترسره کوي
بسته قومي سری پل برادر د جنرال دوستم صاحب رای دادیم به خاطر یې نه دادیم چې برادری ګل زور بګیره د سری کمزور کمانډا کړي به خاطر یې نه دادیم چې برادر قوم پرستی شو
متضررین ګواښ کوي که دولت یې ستونزو ته رسیدګي ونه کړي او له ظلم څخه لاس په سر نه شي دوی به وسلې په اوږه واچوي او د دولت پر ضد به اقدام وکړي جنرال دوستم ته د مربوطه ځواکونو راوسته شوې ستونزه مو د سرپل ولایتي شورا ته شریکه کړه د دې شورا غړي وایي چې په یادو سیمو کې د جنرال دوستم ځواکونو لخوا عملیات ترسره شوي دي خو د خلکو په وړاندې د زور زیاتي په اړه ورته شکایت نه دی رسېدلی د دې شورا یو غړي حسین مجاهد زاده داسې وویل موږ په جریان کې نه یو او خلکو هم موږ ته تر دمه شکایت نه دی کړی خو په یادو سیمو کې د جنرال دوستم د ځواکونو لخوا عملیات ترسره شوي دي د سرپل امنیتي چارواکي هم د یادې ستونزې په تایید سره وایي چې جنرال دوستم ته اړوند ځواکونه او محلي پاڅون کوونکي حتی ملي پولیس ګواښي او په زور د هغوی امنیتي پوستې او قرارګاوې تصرف کوي د سرپل د لویو لارو د پولیسو مشر ضیاءالحق یې په اړه وایي په همدې حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویاند بشیر احمد تویانج د یادو یادو په ردولو سره وایي که تاسې کومه ستونزه د جنرال دوستم د ځواکونو لخوا رامنځته شوې وي دوی به هڅه وکړي چې ډېر ژر یې حل کړي هغه زیاته کړه موږ د دې طرفدار یو او هڅه کوو چې خلکو ته آرامتیا رامنځته کړو که چیرې داسې کومه پیښه وي او د هغوی ادعاوې صادقانه وي داسې کېږي چې د دولتي ادارو لخوا ورته رسیدګي وشي او موږ هم آزر یو چې یا د ستونزه حل کړو خو موږ ته په دې اړه تر دمه شکایت نه دی رسېدلی د یادولو ده دا لومړی ځل نه دی چې جنرال دوستم پورې اړوند وسلوالو په وړاندې د عملیاتو پر مهال داسې ادعاوې ترسره کېږي بلکې تر دې دمخه په فاریاب کې هم دې ته ورته ادعاوې شوې دي مجبر رحمان حبیب زی ازادي راډیو مزار شریف
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
تا دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سر خواه بایده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام وارده مخکمو واوریدل چې د سرپل ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادار ملیشي دوی ډیر ځوروي که څه هم د ولسمشر د لومړي مرستیال یو ویان ازادي راډیو ته دغه ادعا وې بې ځای وبللې او وویل که چیرې داسې پیښې رامنځته شوي وي دوی په اړه څېړنه کوي او نتیجې به هم له ملت سره شریکې کړي افغان امنیتي چارواکي وایي چې د امنیت په ټینګښت کې د خلکو همکاري ډېره مهمه ده خو د کتونکو په وینا پر امنیتي ځواکونو د خلکو اعتماد هله زیاتېدلی شي چې دوی له خلکو سره ښه سلوک وکړي د افغانستان د علماو شورا غړو هم د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري اړینه وبلله د افغانستان د علماو شورا دا څرګندونې پرون د پولیسو او ټولنې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د افراطیت په وړاندې مبارزې په ملي کنفرانس کې وکړې تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې
د افغانستان د علماو شورا ځینې غړي او یو شمېر دیني عالمان وایي د امنیت په ټینګښت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. د دغه شورا غړو د چهارشنبې په ورځ د پولیسو او ټولنې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په ملي کانفرانس کې وویل چې دیني عالمان کولی شي د جوماتونو د منبر له لارې خلک د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته وهڅوي. د افغانستان د علماو شورا غړي مولوي عبدالخبیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وای کانفرنس ها کاملا مثبت هست اشتراک علمای که
دی وید در ډول کانفرنسونو جوړول ډیر مثبت دی که خلک پوش یا عامه په هواي ورته وشي دوی آماده کیږي چې امنیتی ځواکونو دفاع وکړي ځکه دغه ځواکونه د دوی اولادونه دی او د دوی امنیت تامینوي.
برادر خودشان هست امنیت خودشان میگیره.
مولوی عبدالخبیر همدار از ویل چې افغان امنیتی ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې قربانۍ ته چمتو دي او باید خلک له هغوی هر اړخیز ملاتړ وکړي. له دې وړاندې د مدني ټولنې ځینو غړو دینی عالمانو او یو شمېر عامو خلکو په کابل ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړی و. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت مسؤلان وایي که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په پوره وړتیا د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي خو که خلک همکاري وکړي ډېر ژر به وسلوال وځپل شي. جنرال حبیب الرحمن افضل چې د ملي دفاع وزارت په استازیتوب په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و وایي په هغو سیمو کې چې خلکو له دوی سره همکاري کړې ډېرې بریاوې ور په برخه شوې دي.
در جایی که مردم با ماست ما در اونجا حتما پیروز هستیم. نصرت الهی یک جا با ما
دیوی په هغه ځای که چه خلق لموک سردی موک بریالی و که الهی نصرت خلق سلا و تخنیک یو ځای شی هیچوک مکتماتا نشیرا کولی. موک لخلق و هیل کهو چه دخپل امنیتی زوکونو پخوا که ودریگی او هر کله چه خدای او خلق لموک سروی موک بریالی کیگو.
تکه ما بالای دو عنصر اساسی است و ما انشالله پیروز میشیم.
لبل خواه جنرال اسدالله چه در کورنی و چار وزارت پا استازیتو به خبری کولی وویل چه پولیس در خلق و پمرسته در هیواد پا بیلا بیلوسیمو که در امنیت پا تینگخت بختی. در ایوائی چه لامنیتی زوکونو چه در خلق و ملاتر در پا خبر در تروریزم پر زد پا جگره که در افغان زوکونو روحیه پیاوری کرده.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د گوزن یا پولیو په اړه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و خو ازادي رادیو د گوزن یا پولیو په اړه د ورستي کمپاین له حاله مو په افغانستان کې په راپورونو کې له راپورونو لارې خبروي. په ننګرهار کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د گوزن یا پولیو پر ضد واکسین کارکوونکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي. په ننګرهار او څنګلوري ولایت کونړ کې د پولیو مثبت پیښې سږکال ثبت شوي دي. د پولیو پر ضد دغه کمپاین څو ورځې وړاندې په ټول افغانستان کې پیل شوی چې په ترڅ کې به یې د روغتیا د وزارت په وینا شاوخوا 9 میلیونه تر 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین شي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری پرې رپورټ لري.
وروسته له هغه چې د سه‌شنبې په ورځ په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو، وسلوالو طالبانو د ننګرهار یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته ګواښ وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین دې نه ترسره کوي. د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال هم دا ستونزه مني او زیاتوي چې له تېرې ورځې راهیسې د دوی شپږ تنه واکسیناتوران چې د وسلوالو خوا تښتول شوي وو د ولایتي ادارې او قومي مخورو پر مټې بېرته راخوشې کړل.
متاسفانه د پرون ورځې راهیسې په ځینو ولسوالیو ساحاتو کې د کمپاین مخنیوی شوی او زمونږ تقریبا په حدود د شپږ تنه کارمندان شوي او هم توقف شوي. خوشبختانه دولت د مقاماتو د سپینګیرو علمای کمرام په همکارۍ سره هغه نن ټوله خوشي شوي دي. خو د کمپاین په اړه په ځینو مواردو کې په ځینو ساحو کې ستونزه شته. موږ خپل کوششونه د قومي مشرانو او علمای کرامو او سپینګیرو سره شروع کړي ترڅو دغه موضوع د همدغه مشرانو د لارې حل شي، ځکه هر څوک چې په هره ولسوالۍ کې اوسېږي دوی په خپل کور کې ماشومان لري او دغه واکسین تطبیق سره دوی ماشومان د صحت تضمین نه فایده کوي چې ماشومان فعال وي.
بلخوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي د قومي مخورو پر مټ د دې ستونزې د حل په لټه کې دی. نوموړي پر ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې د واکسینو کمپاین سیاسي او نظامي اړخ نه لري او د دې پر ځای چې مخه ونیسي باید ورسره همکاري وکړي.
زمنګه که همیشه کوشش دارل چې د واکسین موضوع غیر سیاسي موضوع ده. واکسین نه دوست او نه دشمن دا نه غواړي. موږ هیڅ وخت کله چې واکسین کمپاین ګورو تاسو په خپل لیدل دا نه وایو چې دا منطقه امن ده، په دې کې دشمن دی او په دې کې دوست دی. د دې خاورې د هر بچی په موږ باندې حق دی چې واکسینو ته ورسو. نو د دغه وجې نه دا موضوع نه نظامي ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې که هغه افغان وي افغان وینو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دینه نسی.
وسلواله طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه سندې ویلي چې ولی د پولیو واکسینو د کمپاین مخه نیولې، خو یو شمیر واکسیناتوران وایي تر هغه چې د دې سوزي حل نوی لټول شوی دوی کمپاین نشي تر سره کولای. د روغتیا پوهانو په خبره کې چیرې د پولیو واکسینو کمپاینونه په خپل وخت سره تر سره نشي نو د پولیو ناروغي مثبت پیښې به زیات شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د حق قصدی او د انصاف او انصاف په لټه کې په نړیوالو موضوعاتو کې هم ځینې راپورونه درته خبرو، خو اوس بیا هم سفی الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مساوده پرون نهایي شوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له چینایي چارواکو سره د شپږو سندونو تر لاسلیک او رسمي لیدنو وروسته پرون کابل ته ورسېد. د مصر هوایی شرکت ویل یو الوتکه چې له پاریس څخه قاهرې ته په لار و نن سهار وختي د مصر هوایی قلمرو ته لننوتو وروسته د رادار له صفې ورکه شو. په دغه الوتکه کې شپږ شپېته سورلۍ او لس عملې وې. مالدیف د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې د اسلامي او یو شمېر نورو هیوادونو د هغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې د راتلونکي میاشتې د ایډز په اړه د ملګرو ملتونو په کنفرانس کې همجنس پالان له ګډونه منع کوي.
له سفی الله ستانکزي نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی انکام. دغه راز د ازادي راډیو خبرونې هم که انټرنیټ ته لاسرسی لري د انټرنیټ له لارې صافي اوازې اورېدلی شي. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. له اوو بجو وروسته هم د سهار تر اوو بجو په همدې څپو یعنې په ټول افغانستان کې په 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې دوه نړیوال موضوعات. د امریکا سنا وړمه ورځ هغه طرح تایید کړه چې د 2000 کال د سپتمبر په 11 پر امریکا د تروریستي حملې د قربانیانو کورنیو ته دا اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ته راکاږي. دا طرح به اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کېږي، خو سپینې ماڼۍ د تېر حد د دې طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویا ټایمز ورځپاڼه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې د کړکېچ د زیاتوالي څرګندونه کوي. جزئیات یې د فرشته جلالزی پر راپور کې اورئ.
سعودي عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست د سه شنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه ترهګري وروسته تایید کړه چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې یې کړي دي. د سعودي حکومت خبرداری ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدله شي خپل 250 میلیارد ډالر به چې په امریکا کې د خزانې ضمانت ته یې ورکړي او نوره پانګه چې په امریکا کې یې بنده کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لوري د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداری ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداری عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شایي د سپتمبر په حمله کې رول درلود له دی ویلس زراحیسی تر پښتنی لاندې ده او پړه بلا بل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانیانو کورنیو په ورستیو څو کلونو کې له بیلابیلو قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې څوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره یې شاهي مالي کومک کړی وي. خو په 1968 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سو کېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوې تایید شوې طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وژل کېږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لورې توشیح شي، دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 11 په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلیدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري، خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان دا خبرداري چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو 19 کسانو چې د سپتمبر په 11 پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
دغه راز د امریکا سترې محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران امریکا اوبخه ایران باید خپله 2 میلیارد ډالره کنګل شوې پانګه هغو کورنیو ته ورکړي چې عزیزان یې په 1983 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په بمي چاودنه او نورو تروریستي حملو کې وژل شوي چې پړی پر ایران اچول شوې ده. او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع، اروپا ته په غیر قانوني توګه د ورغلو پناه غوښتونکو ګڼ شمېر د کم عمر دي. په اروپایي اتحادیه کې د کوچني عمر پناه غوښتونکو ته داسې خطرونه هم شته چې ویل کېږي هغوی د جنایتکارانو او مخدره موادو قاچاق کړونکو لاسته ونه لویږي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په روم کې د ټرین د تمځای د باندې د کم عمر پناه غوښتونکي مخدره مواد پلوري او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمر پناه غوښتونکي د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښې ولاړ شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په ټوله اروپا کې د کم عمر پناه غوښتونکو سیل راغلی چې یوازې او پرته له کورنۍ ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټوي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل لمخې شاوخوا 10,000 کوچنیان د پناه ځایونو ورک سوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناه غوښتونکو څخه تر ټولو لویه ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د بالغو پناه غوښتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوه هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر 8 هیوادونو تیر سوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برتانیې ته ولاړ سي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلی چې د ده د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د ده پلار هغه وخت وواژه چې دی 8 یا 9 کلن وو او وروسته یې د ده د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکي ته یې پیسې ورکړې چې عمران برتانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یو ځای سي. عمران هڅې کوي برتانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوپ کړي چې دا کار ډېر له خطره ډک دی. د جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک له کړکۍ یې سر ایستلی و او سر یې له کوم خنډ سره ونښت. د ډیری کسانو پښې او لاسونه مات سوي چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوپ کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له 4 میاشتو راهیسې یې له مور سره خبرې نه دي کړي او که هغه خبره سي چې دی په ځنګله کې اوسي ډېره به خوابدي سي. په 2015 کال کې شاوخوا 9,000 پناه غوښتونکي تر 18 کاله عمر لرونکي کوچنیان وو چې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناه غوښتنې له کمپونو څخه په 2 ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دغه کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاق وړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو ته لویږي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کې ربانه ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلامونه او نیکی هیلی خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی په همدې لپیل کو د انصاف په لټه کې د دیونه په خبرونه په دې خبرونه کې د یو رنزور رور ستونزلرو جمعګل نومیږي او د کابل ولایت اوسیدونکو دی جمعګل وایي چې ډیره موده ناروغ دی اقتصادي ستونزې هم لري او دلته هم په دولتي روغتونونو کې د درملنې په برخه کې همکاري نه کیږي په خپل جمعګل څه خبرې واورو
زه جمعګل نیګم صاحب د کابل د ولایت اوسیدونکی یم د بګرامۍ د ولسوالۍ سیوکۍ کې مې کور ده ما ته په سال 92 کې تکلیف پیدا شو دا د ګردو بلاخره لاړم دې خواخوا شپهخانو ته لاړم جمهوریت شپهخانې ته ځو نورو شپهخانې راجې کړم چې جمهوریت ته لاړ شي جمهوریت چې لاړم ما ته یې ویل چې ته زردي سفید لرې د تا تداوي مونږ نه کوو دلته نه کېږي تداوي ته شخصي ته لاړ شه بلاخره شخصي ته لاړم یوه همدغه ډاکټر چې دغه شپهخانې مربوطات کې چې و دې ویله چې 5000 روپۍ راکوې بیا بل ځای ته لاړم 5000 روپۍ دې ما دې عملیات وکړه او هغه نه وروسته بیا دې ما تکلیف خو نه شو د ما دا ګومه د ادرار پیل ده دا راکې و دا لرې نه شو مسانې نه مې بیا یې راته ویله چې د یورولوژي ډاکترانو ته لاړ شه یورولوژي ته لاړم صاحب بیا جمهوریت ته لاړم بیا یې راته ویله چې تا مونږ تداوي نه شي کوی عملیات دې نه شي کوی نوره نقصې درکوی چې بازار کې دوا واخلي خو د تا عملیات مونږ نه کوو ته زردي سفید لرې بیا لاړم پاکستان ته د ملا عملیات مې پاکستان کې وکړې بیا راغلم دوباره دلته اوس چې صاحب څومره منډې را منډې کوم د دولتي شپهخانو ته څوک زمونږ غږ نه اوري آیا مونږ د دغې خاورې نه یو دا شپهخانې زمونږ پاره نه ده دا څنګه ده دا د سپینه زردي سفید چې ده حتی د تور زړیو تداوي کېږي ما ته داسې دوی لاره نه ښیي چې پلانکي شپهخانې ته لاړ شه انتوني شپهخانې ته لاړ
مدوی څه وایي چې مشکل څه شی دی امکانات نه لري امکانات لري
دوی وایي چې د عملیات خانې کې مونږ د تا امکانات د تا چې عملیات وکړو دا زمونږ ټول سامان لرې کېږي مونږ د تا عملیات نه کوو شپهخانه کې دا شخصي ته لاړ شه شخصي کې اوس پورې مې ګزاره وکړو ځینې ایسه هغه صاحب هغه نه لرم وس نه لرم چې زه تداوي وکړم او دغه د دولتي شپهخانو کې ما ته ده وایي د انتاني شپهخانه کې دام دولتي ده صاحب دې ته ورغلم دې راته ویله چې پروا نه کوي چې دا د تا دا سپین زیړی چې ده دا زردي سفید چې د تا ده دا پروا نه کوي خو بیا چې راغلم جمهوریت ته راته
درملنه دی وکي کنه چې پروا نه کوي
خو چې دې ته درملنه دی موږ په مربوطه دی نه کیږي چې جمهوریت لاړ شه دا یو ځین راته وایي چې له بوت لاړ شه له بوت یو ډالر لاړ ما غوي دا وره ته ولې کله چې موږ سره دې ته دی د ملا د عملیات امکانات نشته هغه یې سره ته ویل جمهوریت راغلم جمهوریت راته وایي چې موږ دې ته عملیات وکړو چې ته سپین زیړای دا موږ دې ته عملیات وکړو ته شخصي ته لاړ شه شخصي کې نه مو واس نه رسیږي سر دې شخصي ته لاړ شم اول ته عملیات وکم یا تداوی وکم
څه کاروبار کوي
کاروبار هیڅ نه کوم صاحب یو زوی مې اردو کې ده نور څه کاروبار نشته د خدای له دم هغه یو زوی تنخوا ته ناستې مغه د خرو نور خپل کاروبار نه لوېدلی کني مو مخکې مزدوري کوله دا جلاس مزدوري مې کوله ګلکاري ملکاري دا شیان مې کوله
بله انشاءالله ستاسې ستونزه مونږ د مسؤولو چارواکو سره شریکوو د عامې روغتیا د وزارت سره چې هغوی ستاسې ستونزې په اړه څه وایي
مننه ژوندی تورمانصاحب
هیله کوم خدای په امان
سلام علیکم
د انصاف پلټه کې
د جمعګل روستنځ مو د عامې روغتیا وزارت د ویاند خاغړی اسماعیل کاوسی سره شریکه کړه خاغړی کاوسی په اړه راته وویل
زمونږ دا شفاخانه چې هر شفاخانه په خپل کار کوي دا د ورور مریضي چې دا ته انتاني ناروغي شفاخانه کې مربوط ده ما د شفاخانه اصلي شفاخانه رئیس سره خبرې وکړ په دې باره کې هغه ویل چې هر کله چې دوی راشي موږ ورته په وړیا توګه تداوی هم کولای شو هم کوو او تاسو کولای شئ زما نمبر ورته ورکړئ دا زموږ هم وطنوال ته موږ به ما سره تماس ونیسي زه به معرفي کوم هغه له د انتانی شفاخانه ته او دوی کولای شي چې لاړ شي او په وړیا توګه صدای وشي.
بله کوسی صاحب، دوی وایي چې دوی پر دولتي روغتونونو کې چې ورته ورغلي دي، مثلا انتانی ته ورغلي، انتانی ورته ویلي چې جمهوریت روغتون ته لاړ شه، هغوی بیا ورته ویلي که مونږ ستا د سپین زیړي علاج دلته وکړو مجبور یو چې د خپل ټول وسایل تبدیل کړو بدل کړو، نو ځکه دغه درملنه ناشونې ده.
نه نه نه، دوی بې مسؤلیته کوم خبرې کړې دي ورته. دا ما د انتانی رئیس سره اوس خبری وکړ او هغه وویل چې مونږ آماده یو چې د هغې ورور وطنمل تداوی وکړو.
بله کوسی صاحب، دغه ورور څه وخت ورشي؟ او
هر وخت چې ورشي د رئیس سره ما خبرې کړې ده په دې باره کې، هغوی لاړ شي رئیس ته ورته وایي چې زما روالي او په خپله هغوی په وړیا توګه د دوی ټول تداوی کوي.
بله دغه د سپین زیړي په اړه کوسی صاحب، دا څه ډول یو ناروغي ده؟
خو دا د عام خلک خبرې ده، سپین او زیړ او تور والا، هغوی په خپله تور یو ناروغۍ ده، نوم یې بل ده، میکروب یې لږ توپیر لري، د دې کبله نوم یې په طبابت کې بل شی ده. او دا خلک داسې وایي ټول یو شان دي، صرف میکروب یې فرق لري، او تداوی د دې ناروغیو تداوی اوس په وړیا توګه جریان لري په زموږ افغان دانی شفاخانه کې، هیڅ مشکل نشته.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف په لټه کې
قدر مون اوریدونکو، دا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله، که تاسو هم ستونزې لرئ له موږ سره یې شریکې کړئ، د امکان تر حده به هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې ته حل لارې پیدا کړو او د مسؤولو چارواکو تر غوږونه ورسوو. تاسو په دې شمېرې له موږ سره اړیکه نیولی شئ، 0992 29 درویش. تاسو کولی شئ یوازې د یکشنبې په ورځو موږ سره اړیکه ونیسئ، او که د تلیفون کرښه مصروفه وه نو خپله دغه ستونزه په همدې شمېره په پیغام کې راته راولېږئ، انشاءالله موږ به له تاسو سره اړیکه ونیسو. نور نو خونه یې درته غواړم، خې چارې بریالي اوسئ.
د انصاف په لټه کې
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9 دایل کړئ، د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
حقیقت څه دی؟
ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سلیمان سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب داونی ملمه دی. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه ساسو جواب لرم چې د چاپریال ساتنې ملي اداره چې ده، لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافقه نه دي، مثلا کوم مشکلات چې فعلا په کابل کې کابل د نمونې په شکل غواړم، یاد کوم چې د ورځ تر بلې مثلا د هوا حالات تاسو وینئ چې خرابي شو، ځینې مشکلات د ناسم چاپریال له اړخه صحي مشکلات هم رامنځته شوي دي. فکر کوي تاسو څومره بریالي وئ په خپلو کارونو کې؟ څه څه عمده لاسته راوړنې لرئ تاسو په دې څو کلونو کې چې ستاسو اداره رامنځته شوې ده؟
ډېره مننه. زه د چاپریال په حصه کې ګمان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې له خوا ترسره شوي دي، دا که چیرې له دې نه موږ سترګې پټې کړو دا به جفا وي. د اولین دستاور ګورئ، تاسې هیوادوال به هم د دې شاهد وي، دما دا خبره به ما سره تایید کړي چې تاسې د افغانستان په د تاریخ کې هم د چاپریال لپاره یو دولتي مسؤول اداره نه درلوده، اوس دا اداره لري. تاسې په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي، تاسې نه درلود، اوس دا قانون لري. یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځته راغلی. ولې دا د دې معنا نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي. دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالې کې دا د هیوادوالو حق ده، او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری هیئت خپله هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سي اړه لرو. هغه ظرفیت تر اوسه نه رسیدلی. که چیرې زه یوه دقه فکر وکړم د عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات ترسره شوي دي.
مثلا که تاسو د سیب یو عمده مثال ورکړئ، پرته له دې چې مثال دغه اداره پخوانه و اوس رامنځته سوې ده، کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې
لپاره؟ موږ په مختلفو برخو کې کار کوو. ډېر عمده برخه موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده، په انګلیسي کې ورته وایي انوایرمنټل امپکت اسسمنت او سسټینبل ډیولپمنت. د اقلیم په بدلون کې کار کوو، د طبیعي میراثونو په ساتلو کې کار کوو، په عامه پوهاوي کې کار کوو، په قوانینو او حقوقو کې کار کوو، په هر یو کې موږ د لاسته راوړنې لرو. لنډه جمله کې که درته ووایم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې طی کړی ده او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، دا په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر 14 یا 16 کلو پورې وخت نیولی ده. ولی خوشبختانه د خوښۍ زیاده ده موږ په افغانستان کې په 2 کلو په 2 کلو کې وتوانېدلو سي د 14 کلو منزل ووي، دا یو لاسته راوړنه ده.
که څه نا څه خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکوئ چې تاسو اجرایي مرجع یاست که نه فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکی بنسټ یاستئ، که په دې اړه معلومات راکوئ؟
ګورئ، ګمان کوم دغه مسله ډېره واضح ده. د چاپیریال ساتنې اداره د یو قانون په اساس باندې مخته، د چاپیریال د ساتنې قانون چې هغه و فعلا نافذ ده، دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو. په هغه قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم وي. لکه څنګه ستا اشاره ورته کړه، یوه وظیفه یې دا ده چې تاسې د دې ادارې مسؤلیت د پالیسي او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي، دا یوه وظیفه ده. د چاپیریال لپاره د همغږي کولو مسؤلیت زموږ د ادارې ده. دا همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې، د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل تر هغو په ګډه باندې کار وکړو د چاپیریالي مسایلو لپاره. ولې؟ دلیل یې دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي، یو اداره نه تخریبوي. ولی په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې، نو باید په ګډه باندې کار ورته وشي. دا دومه مسله. د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط چې دي او اړیکو لپاره مسؤلیت لرو. څلورمه عمده مسؤلیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت، هغه د چاپیریال په حصه کې نظارت او تفتیش مسایل. دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایوي مسؤلیت هم راکوي.
بله.
په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوئ، باید تاسو یو څه ولرئ. دغه لپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو تر هغو نظارت او تفتیش وکړئ. که چیرې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ، کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسه کې کوئ، هغه به ناکامه وي، هغه خلکو کې ستونزې راولاړي. یعنی دغه آباد دي مسلې ډېر زیات وسی دي. نو د دې لپاره موږ ډېر زیات وخت دل موږ نه وخت تر هغو د حقوقي بستر ورته جوړ کړو. اوس بستر جوړ ده، اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هره ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي، لګیا دي. ولې هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدومه په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدی مورد ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب، چې یعنی وروسته تر بلې لیدل کې چې باوجود د دې چې څو ادارې د چاپیریال ساتنې یا د چاپیریال د پاک ساتنې په حیثیت کې مسؤلیت لري، ولې بیا هم مثلا که لنډ مثال د کابل راوړو چې دلته د کثافاتو اندازه وروسته تر بلې زیاتېږي، تمه د خلکو دا ده چې باید دا وروسته تر بلې کم سي دا مشکلات. زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخولو لپاره ځینې کورې موجودې دي، چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړي دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي، باوجود د دې چې تقریبا 10 کاله کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته سوه، او زمنان تاسو په همغږۍ سره د نورو ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې داسې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه؟
کاملا دا زه تاییدوم. زموږ هیوادوال پر ځای دی په دې سکه کې. ولې تا ډېره ښه اشاره ورته وکړه، د کابل ښار د مثال راوړ. ولې کابل په مجموع کې افغانستان نه ده، کابل پایتخت ده، باید موږ ډېر پاک او ډېر نظیف او ډېر ښایسته پایتخت لکه.
ولې مشکلات زیات دي په دې ښار؟
ولې ستونزې ډېرې دي؟ اولین علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات ده. نفوس زیات سول، هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډېر واضح دي. اول دلیل امنیتي وضعیت، خلق مجبور دی کابل تر اغلی دی کله ستاس په یو چاپریال کې په یو محیط کې د نفوسو غنډواله ګوري تراکم د نفوسو ګوري هغه په طبیعي شکل باندې چاپریالیستون زل ځان سره لري. د کابل بخار کې د کثافاتو مدیریت یو ډیره غټه ستونزه ده. پروس کال د ستونزه دومره نه وسه کال ډیره ده. د دې سره په څنګ کې سیدارات په دې کې کار هم کوي، دې ته توجه هم کوي، ولی ستونزه لا هم په ځای کې ده. ستونزه په دې کې ده د کابل ښاروالي نه توانیږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې زما پوښتنه کړې دا داسې هغوی تیل نه لري، د خپلو وسایطو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی ویلي خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مرایل طی کړي او دې لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه ده چې تر کومه ځایه پورې ماته معلومات راکړې ده د قرارداد هلته تللی تر هغه ځایه نه ده خلاصوی، نو دوی تیل نشي لاسته راوړلی چې تر هغو ټول په هغه 100% ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع وکړي. علت یې دا شی ده، یعنی دغه انتقاد خلکو زمنم، ولې انتقاد یې که د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجه وي بیا په دې حصه کې دا زه نشم منلی. د دې په خاطر چې دغه عملي او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې، ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاسې کابل ښاروالۍ ته ورکوي، هر څه بیا سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالي تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی موږ په کابل کې 3000 تنه جامد کثافات تولیدیږي. حتی 3000 تنه د کابل ښاروالۍ د دې توان لري چې تر 15000 تنه پورې یا 16000 تنه پورې د کابل نه په هغه فول ظرفیت فول کپاسیټي باندې انتقال کړي. هر ورځ 2000 تنه لیوې ورځې نه بلې ته پاتې کېږي، له بلې نه بلې ته پاتې کېږي. دلته اوس دا اړینه کېږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي دې مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي دي،
بالکل څو ځلې مطرح کړي دي، په وار وار مطرح کړي دي، ولې تاسو دا ملو یاد مه باسئ چې موږ په یو کاملا ثبات کې ژوند نه لرو. په افغانستان کې دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځې فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده چې موږ باید امنیت راولو. ولې بېرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصده تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله یي چې زه ووایم څو فیصده راضي، ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم مقایسه یې کمه له تقریبا له 2 کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې وو اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د 80-90% پورې مخته بولي.
یعنی د روسي سوال په توګه که په لنډه راته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوئ چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحت سره دا خبره کوم چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هیڅ نوع فساد وجود نه لري.
ډېره زیاته مننه
د
چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب، ډېره مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې فرصت راکړ.
تاسو هم ډېره مننه. کوروړه
دیورک کاروان سالار شکنه، دزی غم جن وطن ټپته یا کزار شکنه آی زبټه پته یا کزار شکنه زبر تفاتا یا کزار شکنه